پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپاره یو استودیو د غرمنې خبری خبرونه کې موزنوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډیدلې چې مقابل لوري لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي د خپل سر وسلوالو د مشر قومندان عبدالغني علیپور وسلوالو تیر شپه دې ولایت په بهسود ولسوالۍ کې یو امنیتي پوسټ سقوط کړی او څو سرتیري له ځان سره بیولی دي. پر دې او د افغانستان په اړه په خبرونه کې نور تفصیلي راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. احمد تکل دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. افغان چارواکي وایي چې د عبدالغني علیپور په مشرۍ خپل سرو وسلوالو په میدان وردګو ولایت کې پر یوه دولتي پوسته حمله کړې ده. او د امریکا د ټکساس ایالت په جهیل کې څو بیړۍ هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ په پریډ کې برخه اخیستې وه. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. خلیلزاد داسې مهال قطر ته روان شوی چې ټاکل شوی په لنډ وخت کې په دې هیواد کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په همدې حال کې حکومتي سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د افغانستان مرکچی پلاوی د طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره ښایي نن قطر ته ولاړ شي. د خلیلزاد دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې ځانګړی استازی سیمې ته د دې لپاره تللی چې د سولې د خبرو له ژر تر ژره پیلېدو سره مرسته وکړي. افغان چارواکي وایي چې د عبدالغني علیپور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو د ډلې کسانو د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره په نښته کې دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بلې اسیر کړی دی. د میدان وردګو والي مظفر الدین یمین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
علیپور خلک راغلی دي او یو ځانوی ځان سره بولی، دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر ځان سره بولی سلاوړې ده. د مرکزی حکومت سره خبره کړې، ان شاء الله زړه زړه به د رابطه تصمیم نیول کی چې اجرات وشي.
علیپور چې په قومندان شمشیر هم مشهور دی په مرکزی ولایتونو کې د یوې خپل سری وسلوالې ډلې مشر دی چې د ملي امنیت ځواکونو د 1990 کال د لیندۍ په څلورمه نیټه ونیو، خو د نوموړي د پلویانو له اعتراضونو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړتوب خوشې شو. له پرله پسې هڅو سره سره ونتوانېدو چې د دې ادعا په اړه د علیپور نظر هم واخلو. شاهین قلی اردو وایي چې د بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه په بمبارۍ کې 8 کسان وژل شوي دي. 209 هم شاهین قلی اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی دا برید د چاربولک ولسوالۍ په سبزی کار سیمه کې شوی او هغه وسلوال پکې په نښه شوي دي چې د افغان ځواکونو پر یوه پوسته یې مخکې تر دې برید کړی و. بلخوا تندر قلی اردو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د 10 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. 203 تندر قلی اردو په یو بیان کې چې نن سهار خپور شوی په وژل شویو کسانو کې یو چچنیایی او یو پاکستانی چې د طالبانو په لیکو کې وو هم شامل دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کورونا وایرس پر ضد د سپینې ماڼۍ ضربه قوې پر امریکایانو غږ کړی چې د کارګرو ورځې د نمانځلو پر مهال د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په ګډون روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د دوبۍ د رخصتیو په پای کې د سپتمبر 1 او د دې اونۍ شنبې او یکشنبې هغه ورځې دي چې امریکایان په دودیز ډول په خپلو کورونو کې راغونډېږي، کباب پخوي، د یو بل کورونو او د سمندر غاړو ته ځي. چارواکو وروسته له هغه د خلکو ته په دې ورځو کې د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ چې له دې مخکې په می او جولای میاشتو کې په دوو ځانګړو رخصتیو کې د کورونا ډېرې پیښې ثبت شوې. د متحده ایالاتو د ټکساس ایالت په جهیل کې څو بیړۍ پرون هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ لپاره په پلیټ وبخی په پریډ کې برخه اخیستې وه. د ټکساس د ترافیس د سیمې د پولیسو دفتر وویل پرون شنبې ژغورونکو ډلو په ټراویس جهیل کې د پریډ په لړ کې د مرستې غنو غوښتنو ته ځواب وایي او تایید کړی چې څو بیړۍ ډوبې شوې دي. د پولیسو د دفتر ویندوی کریستین ډارک وویل چې په دې پیښو کې د چا د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل شوی. د بیړیو د ډوبېدو د علت په اړه پلټنې روانې دي. او وروستی خبر، هغه ژغورونکې ډلې چې له دریو ورځو راهیسې د بیروت په نړېدلو ودانیو کې په دې هیله کیندنې کوي چې ګنې څوک ژوندي عمومي وایي چې د هیڅ ژوندي پاتې کس نښې نه دي موندلې. په بیروت کې یوه میاشت مخکې د اګست په څلورمه زوروره چاودنه وشوه چې 190 کسان پکې ووژل شول او 6000 نور ژوبل شول. نږدې 50 تنه ژغورونکو او رضاکارانو وروسته له هغه چې د څرک لګولو الو یا سنسرونو د سان نښې وموندلې د ویجاړ شویو ودانیو په کنډوالو کې کار پیل کړ، خو اوس وایي چې په تیرو دریو ورځو کې د ژوندي پاتې شوي انسان نښه ونه موندله.
له احمد تکل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډېدلی چې د مقابل لوري یعنې طالبانو لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی.
دوی همدا اوس په خپل منځ کې بحث لري پر دې مسایلو باندې، او د مونږ پوښتنه همدا ده چې د دوی لخوا دا مسایل نهایي شي.
طالبانو پرون له افغان حکومت سره د ملکچی پلاوي مشر او د غراز د دا داوه د دفتر ویان هم بدل کړل. په دې اړه به د سیاسي چارو له یو تحلیل ګل سره خبرې وکړو. د میدان وردګ چارواکي وایي د خپل سرو وسلوالو او عبدل د مشر عبدالغنی علیپور په مشرۍ وسلوالو تیر شپه د دې ولایت په بیسود ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی، یوه پوسته یې سقوط کړې او څو سرتیري له ځان سره بیولي دي.
یو ځنه اوی ځنه سره بولای، دوه نفره زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځنه سره بولای سلاوی مستوري ده. دا واقعات یې موږ د مرکزي حکومت څخه خبره کړې، انشاءالله زر فزره به
په نړیوالو موضوعاتو کې. په بیلاروس کې اپوزیسیون نن بیا د پراخ اعتراضونو لپاره تیاری نیسي، او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو نور بستی اونیزه خبرونه مه هیروئ. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د بین الافغاني خبرو اترو پیل ځکه ځنډېدلی چې د مقابل لوري یعنې طالبانو لخوا لازم چمتووالی نه دی بشپړ شوی. دا خبره د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوي ټولې تیاری بشپړ شوي، او کله چې دا ډاډ ترلاسه شي چې طالبان د خبرو لپاره چمتو دي قطر ته به خپل پلاوی سفر وکړي. په عین حال کې یوه حکومتي سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په دفتر کې د خپل منځي اختلافاتو له امله دغه ډله لا هم د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره. د اکرام صاحب نور مو څه معلومات راغونډ کړي.
د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن وویل چې قطر ته د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د افغان پلاوی د سفر دقیقه نیټه لا هم نه ده معلومه. د وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې افغان مذاکراتي پلاوی د سفر لپاره خپل ټوله تیاری بشپړ کړي، خو مقابل اړخ لا هم تیار نه دی او د مقابل اړخ لازم چمتواله نه دی بشپړ شوی. اغلی انوري چمتووالی پاړه باندې ډیر معلومات ورنکړل چې باید مقابله حکوم چمتووالی ونیسی، خو وی ویل چې کوربه هیواد او دغه شان د افغانستان متحد هیوادونه چې د سولې په پروسه کې ښکیل دي دوی هم په ځینو مسایلو باندې بحثونه کوي او کار پکې تر څو هغه بشپړ شي. لاغې نو وروسته به د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی قطر ته سفر کوي چې لا هم دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. تیر ورځ د افغانستان د روغې جوړې علي شورا هم ویلي و چې د بندیانو د خلاصون موضوع اوره شوې ده. د مذاکراتو د پیل په وړاندې هیڅ خن نشته دی، خو د مذاکراتو پیل لا پاړه باندې څه نو ویلي. دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړېدو وروسته ټاکل شوی و چې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د تیرې پنځشنبې په ورځ قطر ته سفر وکړي، خو ظاهرا دا سفر تر دې دمه ځنډېدلې دی. دا چې لامل یې څه دی، په همدې حال کې یو حکومتي سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د قطر په سیاسي دفتر کې د خپلمنځي اختلافاتو له امله د غډله لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پیل په اړه یوې هوکړې ته نه ده رسېدلې. تیره ورځ طالبانو د مذاکراتي پلاوي په ترکیب کې بدلون هم اعلان کړ. د طالبانو د یو شکسیز مذاکراتي پلاوي مشري مولوي عبدالحکیم ته سپارل شوې ده. دی وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تنگزي لازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د بل حکومت سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. د افغان حکومت دغه سرچینه چې نه غواړي نومي واخیستل شي، د طالبانو په پلاوي کې ورستي بدلون ته په اشاره سره وایي چې د پلاوي د مشري سر د قطر په دفتر کې د طالبانو خپل منځي اختلافات زیات شوي دي. تازه د افغانستان د ملي امنیت پوخانی رئیس رحمت الله نبیل هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه اختلافات ته په اشاره سره وویل چې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې اختلافات را پیدا شوي دي، خو د وروستي بدلون چې په مذاکراتي پلاوي کې راغلي دي دا دا ښایي چې دوی په یو قوت سره دغه خبرو ته داخلي کې. بلې نوري صاحب.
بلې اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. له کابل د ټلیفون لارې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زئی را سره وصل دی. احمد زئی صاحب، خبرونه ته راغلاست.
سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته.
احمد زئی صاحب، د افغانستان حکومت وایي چې طالبان آماده نه دي، او دغه د افغانستان د حکومت مرکزی پلاوی چې سفر ځنډیدلی دی یو علت هم همدا دی. آیا خبره هم داسې ده؟
یقینا چې موضوع تر پرون او ورځې پورې هم داسې یو څه و، ځکه چې دو په نحوې اول خو دغه خبرې چې ځنډیدلې وې تاسو ته معلومه ده چې د افغان پلاوی آماده کېدل دغه خپله یو ستونزه وه چې دا خبرې وځنډوله. خپله اختلافات د ډاکټر غنی او ډاکټر عبدالله ترمنځ، د دغه پلاوی په جوړېدو او خپله د ډاکټر عبدالله په ګډون کولو نه کولو په دغه باندې دا موضوع وځنډېده. اما کله چې دو آماده شو او د دو تخنیکي ټیم هم لاړه چې د لوجستیکي لحاظ هغه آمادګیانې چې په کار دي تر سره یې کړي، هلته خپله د طالبانو په منځ کې ځینې ستونزې راولاړې شوې. اگر که دو ورته د تخنیکی مشکلاتو نوم کې خدا، اما د دو سفر چې کله پاکستان ته ترسره کیږي دا یو نوه فرمایشي سفر و چې طبعا هغه مسائل هغه ټکي چې پاکستان غوښتل چې د دغه اجنډا په نحو یوه برخه واوسي د دغه افغاني خبرو اترو، نو دوی لپاره دغه سفر ترسره شوی. او په دې کې پاکستان طبعا غوښتل چې ځینې تغییرات راولي، ځکه شاید په ځینو کسانو باندې هغه عمرای چې حساب درلود اوس حساب ونه لري او په حساب ونه شي کړی، د دې لپاره ځینې کسان تغییر او تبدیل کړل. چې دغه خپله تغییر او تبدیل مخکې له دې چې رسنیز شي یو نوی اختلافات یې د طالبانو منځ کې پیدا کړي وو، چې په دغه خاطر دغه موضوع وځنډېده. د بېلګې په توګه
همدغه اختلافات ترازو چې کله خپله شیر محمد عباس تانگزی لازادی در جو سر تیر اونی پا خبرو که اویل چه دایی دی مرکچی پلاوی مشر تاکل شوی، او ده غراز دی طالبانو دی مشر لخوا دی افغانستان لی حکومت سر دی مرکچی پلاوی یا دی مرکو یو زنگره ریاست تاکل شوی. اوس تاسو وای چه فکر کوئی چه دا ممکن دی دوی ترمنز دی اختلافاتو زیگندوی، او پدی که پی او دول دی پاکستان پخه هم خیلوی چه ممکن دغه بدلون چرا غلیوی دی ستانگزی پرزای بانده مولوی عبدالحکیم دی مرکچی پلاوی مشر تاکل شوی؟ لدی سر پتن که دغه راز سوهل شاهین هم لری شوی دی ولی؟
ما مخکې تاسو ته وویل تاسو وګورئ کله چې مثلا مخکې طالبان یوه داسې ډله وه چې حداقل د حساب لپاره یو مشخص ادرس ورته نه و، اما د امریکې متحده ایالاتو اگر که دغه کریډیټ هغه ته دی او هغه خپل منافع هم تابن ته پام کې نیولی، یعنی خاص د دې لپاره نه چې افغان نفع افغانستان ته ورسیږي. کله چې طالبان ته په قطر کې دفتر جوړیږي په دې معنی چې یو سیاسي ادرس پیدا شو، او په دې خاطر دا اوس د یو حساب کولو ځای او ادرس د طالبانو لپاره
پیدا. احمد زای صاحب، خبره صحیح ده، وخت ډېر نه لرو. هدف زما دا ده چې په دغه حساس وخت کې ولې داسې عاجل بدلون رامنځته کیږي. دفتن اعلان کیږي مخکې ملا عبدالغنی برادر د مرکچی پلاوی مشر او د دفتر رئیس او د دوحه او شیر محمد عباس تانکزی اعلان شو چې دای به دغه مرکچی پلاوی مشر کوي. په دغه حساس وخت کې ولې دغه بدلون رامنځته کیږي؟
دوه عمده دلایل لري. یو دلیل دا دی چې خپله پاکستان هغه څه چې غواړي چې په دغه خبرو اترو کې د پاکستان منافع باید په نحوې محفوظ وي، په هغه خاطر دغه ډلو کې تغیرات راغی، دغه خلکو کې تغیرات راغلي. او بله دا چې خپله دا البته د طالبانو ادعا ده چې دوی غواړي چې په داسې یو سطحه دغه خبرې اترې ترسره شي چې تر څو دوی ډېر هغه کسان چې په دغه مسایلو کې ډېر پوه دي هغوی دې پکې داخل. مثلا مولوی حکیم اوس له دو قاضی القضات دی، د ډیرو مسایلو نه خبر سړی دی. دو ادعا دا ده، اما زمونږ په ان او زمونږ موندنې دا ښیي، د افغانستان د سولې انسټیټیوټ موندنې دا ښیي چې نه، دلته اصلا دینې فرمایشات دی د پاکستان لخوا چې هغه باید د دغو نوي اشخاصو لخوا باید هغلته په اصطلاح د اجنډا یوه برخه وګرځي.
بله، احمد زای صاحب، د امریکا د بارنوی چار وزارت ویلی چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې مخکې له طالبانو سره د سول موافقه لاسلیک کړې وه، د جمعې په ورځ دوحې ته روان شوی، نن یک شنبه د دوه درې ورځې به هدی هلته وي. د ده رول به څه وي؟
تاسو وګورئ دغه خبرې اترې چې تر دې مرحلې رسیږي، د دې نه سترګې نشو پټولی چې د ښاغلي خلیلزاد لس پړاوه خبرې اترې چې په رسمي شکل او غیر رسمي شکل هم ډېر ناستې ولاړې، هم د طالبانو سره او مختلفو ښکېلو خواوو سره درلودې. نو د دوی شتون هلته په دې خاطر هم لازمي دی چې اصل نه شي چې دغه موضوعات چې اوس دوی د توافق پاڼې د لاسلیک کېدو وروسته کله چې افغانیزه کیږي دغه خبرې هغه څه چې دوی لپاره ډېر مهمه دي، یعنې د امریکې لپاره، داسې نه شي چې هغه تر سیوري لاندې راشي او هغه څه چې امریکا غواړي یعنې چې هغه په دغه خبرو اترو کې له پامه وغورځي. نو د دغه په خاطر د شتون هلته لازمي دی، او خپله امریکا هم غواړي چې دغه کریډیټ په نحوې له دوی له لاسه لاړ نه شي، ځکه امریکا دې ته په تمه ده چې دا د یو لاسته راوړنې په شکل خصوصا په راتلونکي انتخاباتو کې وړاندې کړي.
کور ودان مننه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیو چې د سولې د بهیر په وړاندې د پرتو ورستیو خندونو په باب نور معلومات را سره شریکول او هم خپل نظر را سره شریکول. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 13 دقیقې کیدونکې دي، او اوس به هم اقتصادي خبرونه له ناجیه صافی واورو.
ټاکل شوی چې نوی کابل بانک د افغانستان له ملي بانک سره یو ځای شي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدین آزادی رادیو ته ویل په دې تړاو ناسته هم نن جوړه شوې ده. نوموړي ویل چې په دې ناسته کې د مالی سرپرست وزیر عبدالهادی ارغندیوال، د افغانستان بانک سرپرست اجمل احمدی، د افغانستان د مرکزی سرشمیرنې ادارې رئیس ښاغلی احمد جاوید رسولی، د نوی کابل بانک او ملي بانک رئیسانو او د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې استازیو ګډون کړی و. ښاغلی مسجدی په دې تړاو آزادی رادیو ته ویل
دمګړی د اړوندو اداراتو لخوا په خصوص د مرکزی سایل لخوا د دوانو بانکونو تخنیکی سیستم یا آی ټی سیستمونو څېړنې تر سره شوې دي. ټول دغه څېړنې او معلومات به په یوې طرحه کې واچول شي، چمتو شي چې د پاغه کې بلند مهاله مند مهاله او اوږد مهاله اقدامات به روښانه او ولسمشر ته به د منځوري لپاره وړاندې شي. د ولسمشر د منځوري نه وروسته به د تطبیق حالت ته وسپارل.
نموړي ول چې د دې ناستې پر مهال دواړو لوريو د بانکونو یو ځای کېدو ته چمتووالی خودلای. د مالی وزارت وایي همدارنګ افریقړه وشو چې د ولسمشري مڼې له نظرونو اخیستل وروسته د یادې طرحې په تړاو د افغانستان له نړیوالو شریکانو په ځنګړی توګه د پیسو له نړیوال صندوق او نړیوال بانک سره تخنیکی سلام مشورې هم وشي. د مالی وزارت وایي د غبرېکړه ولسمشر زکه وکړه چې د دولتي بانکونو شمیر راکم او خلکو ته د خدماتو وړاندې کول موثر شي. کابل بانک څو کاله مخکې د مالی اختلاس له امله دیوالي او د حکومت په چوکاټ کې د نوي کابل بانک په نوم ونومول شو. د افغانستان د کرنې وزارت په سربل کې د کرنیزو درملو یو نوی ډیپو جوړ کړ. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له بودیجې څخه څه د پاسه 3 میلیون افغانۍ په لګښت جوړه شوې ده. نوموړي وویل دغه ډیپو د کرنیزو درملو او د محصولاتو د باکیفیته تولیداتو د ساتنې په موخه د سرپل د مرکز او ولسوالیو د کروندګرو او بڼوالو په خاطر جوړه شوې ده. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی. یو امریکایی ډالر 6 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسی پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1.55 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل وړاندې به واورې چې د میدان وردګ چارواکي وایي د عبدالغني علیپور په مشرۍ خپل سرو وسلوالو تیر شپې دی ولایت په بیسود ورسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی. پوسته سقوط کړی او څو تنه سرتیري هم له ځان سره بیولې دي. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د اپوزیشن مظاهره چیانو نن د بلاروس په پلازمینه مینسک د نورو اعتراضونو لپاره چمتووالی نیولی. دوی هڅه کوي چې د هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکا استعفا ته اړ کړي. نوموړی نږدې یو میاشت مخکې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، خو له هماغه وخته یې پر ضد مظاهرې روانې دي. په دې اړه نور تفصیل بله اجمل ان نوورو.
د اپوزیشن ډلې تمه لري چې د یک شنبه د ورځې په مظاهرو کې به د نورو نه پای ورځو د مظاهرو په مقایسه چې لسګونه زره کسانو په ترڅ کې د مینسک په کوڅو کې اعتراضونه وکړل ډیره ګڼه ګوڼه راجلب کړي. په تیرو مظاهرو کې څو ځل اعتراض کوونکي د بلوازد پولیس سره لاس او ګریوان شوي دي. الکساندر لوکاشنکا چې لشپګ وشکلون راهیسی پر بلاروس واک چلی د خپل مخالفانو سره د خبرو کول او د نوو انتخاباتو ترسره کول دواړه رد کړي. نو موړې دا کوي چې د اگست 9 د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې نږدې په سلو کې اتیا رای ګټلی، خو د مخالفانو او بهرني سارونکو دا ادعا ناسمه بولی. بلاروس کې د الکساندر لوکاشنکا مخالف ډلې همدارنګ د سیاسي بندیانو د خوشکېدو او تر انتخاباتو وروسته د پولیسو لخوا د اعتراضونو د ځپلو په اړه د خپل واکو څېړنو غوښتنه کوي. په عین حال کې د دې هیواد د اپوزیسون مخکښ مشري سویتلانا څخاناوسکایا ویلي هیواد په ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی. نوموړې له ویلنیوس څخه په یو ویډیوي پیغام کې چې په ژوندۍ بڼه خپرېده وویل بلاروسیان بدل شوي او بیدار شوي دي. هغه تر انتخاباتو څو ورځې وروسته له بلاروس څخه ووتله. نوموړې زیاته کړې چې د بلاروس خلک پر وسني حکومت نور باور نه لري او دا ناممکنه ده چې خلک په زور د حکومت پیروي ته اړ کړای شي. تر دې انتخاباتو وروسته راپورته شوی اعتراضونه د الکساندر لوکاشنکا لپاره تر دې وخته تر ټولو لویا ننګونه ګڼل کیږي. دا شنبه په ورځ هم په مینسک کې د پانتونونو د محصلانو او د ښځو د ډلو لخوا دوه جلا لاریونونه تنظیم شوي وو. خبري اژانسونه وایي تر ډېر شو زیات زده کوونکي پرون د مخپټو پولیسو لخوا له کوڅو راخکل شوي او د پولیسو موټرو ته پورته شوي. انټرفاکس خبري اژانس وروسته د پولیسو د استازو له خولې وویل چې 25 محصلان بیرته خوش شول، خو 9 تنه نور لا هم د پولیسو په توقیف کې دي. دغلته لاریونونه یوازې په مینسک پورې تړلې نه دي. د شنبه په ورځ په جنوبي ښار ګومل کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ چې پولیسو یې لږ تر لږه 2 تنه ونیول.
پنړی کې ستیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا
لغیاکشن
د اسیا تر اوسترالیا
میر
ما
ortaya çıkan sonuç
Azadi Radyo Vavrayı Avcan Haber Kırayı.
ازادي رادیو اوریدې میدان ورک چارواکي وای په دې ولایت کې د خپل سری وسلوال عبد الغنی عالیپور وسلوال پر امنیتي ځواکونو حمله کړې او توتنې جوړ کړې دي. د دوی په وینا د عالیپور وسلوال یو امنیتي پوسټن ولي دوه سرتیری ټاپیان کړی او یو شمیر برمته کړی دي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال شریف الله شرفت پر پورت کې
د علیپور د وسلوال او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ دغه جګړه تیر شپه نه وخته د میدان وردګ ولایت په مرکز د بهسود ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د دغه ولایت والی مظفر الدین یمن هم یاد جګړه ازادي راډیو ته تایید کړه او یې ویل چې د یادې جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوه سرتیری ټفیان کړي او یو سرتیری له ځان سره وړی دي. نموډیا ازادي راډیو ته ویل چې د علیپور کسانو د غراز پوستا هم سکوت کړي دا او یو هم وی ټانک یو رینجر موټر او یو شمیر وسلې هم لزان سره وړي دي.
لار کې یو پوستا کوتل کې په پوستې د علیپور کسانو جنجال سره په نزدې کې د علیپور خلک راغلي دي لږ ډیر او یو ځان وی ځان سره بولای دوه نفر زخمیان شوي دي او یو نفر یې ځان سره بولای سلام یو سوړی ده. دا واقعیت موږ د مرکزی حکومت سره خبره کړې ان شاء الله زړه زړه به دوه رابطه تصمیم نیول کی چې اجرات وشي. یو وړه پوسه هغه سکوتې کړی بلې
بلخوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي چې د یادې جګړې پر مهال د علیپور کسانو دوی امنیتي پوستې سکوت کړي دي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو و نور کسان هم له ځان سره برمته کړي دي او دوی ټپیان کړي دي.
البته جګړه تیر شپه را ماینسته شوې ده چې په ترڅ کې دوه پوستې سکوت شوې دي او سره پولیس هم دا رنګه نظامي توکي لکه لاس نه کلاشینکو باندې ودانه پیکاو یې یادانه امبي موټر وسره رینجر دا هر څه باندې علي پور لزان سره وړي دي. برامته سره لاس کا سره ټول بوجلی ولا سره مخشل درې خوشی کړي دي او دوته نه زخمیان دي.
هڅه موکړه چې په دیاړه د علي پور او سره د نږدې کسانو سره اړیکو نسو خو د پورا پورا هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د شریف الله وتک د معلوماتو لمخې د علیپور د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ دغه جګړه هغه مهال رامنځته شوه کله چې څو ورځې وړاندې د علیپور یو شمیر کسانو د غزمی پر مهال پر یو شمیر امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او وروسته افغان سرتیرو ونیول او زندان ته یې واچول. چې تېر شپه د علیپور کسانو یې د خپلو کسانو د آزادولو غوښتنه کول خو امنیتي سرتیرو یې دا غوښتنه ونه منل. والي مظفر الدین یمن د غراز ازادي راډیو ته وویل چې د علیپور کسانو له دې وړاندې هم د افغان سرتیرو سره جګړه کړې ده او د قانون څخه سرغړونه. نوموړي وایي چې د علیپور په اړه مرکزی ادارې ته شکایت کړې دي چې ډیر ژر به په دې اړه لاس په کار شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصلان د پوهنتون په چوکاټ کې د ځوان غږ په نوم د هغې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي چې د محصلانو د عملي کار په هدف جوړه شوې وه او له کلونو راهیسې له فعالیته لوېدلې ده. د احسان آرین په دې راپور کې نور اوري.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي د اووم سمستر محصلان د تلویزیونی خپرونو د تولید مضمون د استاد نظری درس ته ناستي. دوی وایي فارغېدو ته یې ډېر کم وخت پاتې دی خو تر اوسه یې په راډیو او تلویزیون کې عملی کار نه دی کړی او د ځوان غږ په نوم هغه راډیو چې د محصلانو د عملی کار لپاره جوړه شوې وه کلونه کېږي چې ورې تړلی او خپرونې نه لري.
نوم یې سردار ولی درمان ده. څه تقریبا دوه کاله کېږي چې موږ د ځوان غږ راډیو نشرات نه لرو. یوازې یو څو محدودې کامرې لرو چې د هغه محصلینو دپاره بسنه نه کوي. یو څو دانې ریکارډر لرو خو هم د ورځپاڼې دپاره موږ سنه لرو.
نوم مې زاهد اترنګ دی. د ژورنالیزم ولا ټول په عملي زده کړو ده. دلته که یوازې دغه چپر ویل کېږي چپر یوازې دغه د پونتون تر دیوالونو د صنف تر دیوالونو محدود ده. دغه بهر هیڅ هم نه پکاریږي. که یو ډېرې عادي راډیو تلویزیون محلي هغې ته هم ورځې نو هلته تا نه
دغه محصلان وایي که څه هم نظر زده کړې ښی روانې دي خو په عملي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د یادې راډیو د بیا فعالېدو غوښتنه کوي. د ژورنالیزم په هنځي رئیس په هندوی محمد خان نیازی وای چې د ځوانغږ رادیو ټول تخنیکی وسایل روغ او پخپل ځای دی، خو د منظم استودیو او د رسمي تشکیل د نشټوالي له امله نشرات نه لري.
فقط زموږ غټ مشکل پیلندوري یو دغه چې موږ ته شتول ته برابر کی یو دوم د تخنیکی کسانو راکول دي.
د خاغلی نیازی په وینا سنځي د پوهنتون ل رئیس سره شریک کړي، خو د پوهنتون رئیس حسن ګل اریوبی ازادي رادیو ته وویل چې د ځوانغږ رادیو د بیا فعالولو د لګښت په اړه به یو مسلکي ټیم وګماري.
منګي باید د ژورنالیزم د پانځي استاد او یو بل جنرال پانځي د برخ دی برخوي بیا فعالول دي لپاره چې کومه مصارف ته ضرورت لري هغه سنجش کی بیا تاسو سره موږ غږیز پروګرام شریکو.
د خوست په شیخ زید پوهنتون کې د ځوانغږ رادیو د محصلانو د عملی روزنې په هدف له نن څخه شاوخوا 15 کاله وړاندې د هغه وخت د ولایتي ادارې او د یو شمېر همکارو انجوګانو او ادارو په ملاتړ جوړه شوه، خو د تړون له ختمې سره سم د رادیو نشرات کمزوري او له تیرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دي چې محصلانې د عملی کار په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د ښځو لپاره نور بستۍ اونیز خبرونه اوري چې په ژوندۍ بڼه د کابل استودیو زما همکار مرسلین ارسلان مختوړي خو اوس به احمد تکل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی دی. خلیلزاد داسې مهال قطر ته ځي چې ټاکل شوی په لنډ وخت کې په دې هیواد کې د افغان حکومت او طالبانو د پلاو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. ټاکل شوی چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی نن قطر ته ولاړ شي. د میدان وردګو والی مظفر الدین یمین وای د عبدالغنی علی پور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو د ډلې کسانو د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره نښته کړې، دوه سرتیري ټپیان کړي او یو بل یې اسیر کړی دی. ښاغلی یمین وای چې د علی پور کسانو د دولتي ځواکونو وسلې او تجهیزات هم ولجه کړي دي. شاهین قل اردو د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یوه غونډه په بمبرۍ کې د 8 کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. همداراز تندر قل اردو د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د 10 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې د چارواکو په وینا یو پکې چچنیایي او یو پاکستانی وسلوال هم دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د کورونا وایرس پر ضد د سپینې ماڼۍ ضربه قوې پر امریکایانو غږ کړی چې د کارګر ورځې د لمانځنې په مراسمو کې د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولنیز واټن په ګډون د روغتیایي چارواکو سپارښتنې په پام کې ونیسي. او د امریکا د ټکساس ایالت په جهیل کې څو بیړۍ پرون هغه مهال ډوبې شوې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملاتړ لپاره په پریډ کې برخه اخیستې وه.
نور بس دی شکست سکوت
د ازادۍ درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام د نن ورځې د نور بسته یا شکست سکوت خبرونې ته هر کلی کوم. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لرانګدیکېدو سره هممهاله د دغه مذاکراتو په تړاو د خوشبینیو ترڅنګ ویری او اندېښنې هم ډېرې شوې دي. د ژورنالیستانو د ځوانو رهبرانو په نوم د یوې موسسې لخوا د سولې پروسه کې د خزینه خبریالانو د ونډې تر عنوان لاندې په یو تر سره شوې سروې کې د دغه خبرو په تړاو د خوشبینیو ترڅنګ غنې اندېښنې هم را برسېره شوې دي. چګونګي شکننده بودن دست آوردهای 20 سال گذشته و نگرانی از معامله بر سر آزادی های موجود زنان به ویژه رسانه ها، آزادی بیان و فعالیت زنان که در نتیجه تلاش های مشترک افغان ها و جامعه جهانی به دست آمده از نگرانی هایی است که در این سروی زنان خبرنگار از آن ابراز نگرانی کردند. در برنامه هفته شکست سکوت در همین رابطه بیشتر با بهشته محمدی عضو رهبری نهاد رهبران زنان ژورنالیست صحبت میکنیم. خانم محمدی به برنامه خیلی خوش آمدین.
سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز.
خیلی تشکر
از اینکه شما برنامه فرصت دادیم و شما صحبت داشته باشیم. بسیار تشکر. اگر در ابتدا لطف کنین در رابطه با یافته های سروی تان بیشتر به شنونده های ما معلومات بدین، یافته های شما در این سروی بالای چی موضوعات متمرکز بوده و عمده ترین نقاط یافته های شما چی است؟
ما بیشتر اول قبل از اینکه سروی را اجرا بکنیم ما یک مصاحبه داشتیم با جامعه خبرنگار تا ببینیم که نگرانی های از اینا بیشتر از کدام جهت است. بعدش که ما نگرانی های از اینا را تشخیص دادیم، ما یک سروی عمومی را انجام دادیم که با 60 تن خبرنگار ما مصاحبه داشتیم.
بله، صدای شما کمی مشکل داره متاسفانه، اگر کمی موقعتون را تغییر بدین بهتر صدای شما با ما بیه. بله،
حالا صدای مرا درست دارید؟
درست است، بله بفرمایید.
خب در رابطه با این موضوعی را که شما گفتید این سروی را که ما انجام دادیم، ما با حدود 60 تن خبرنگار صحبت کردیم.
بله. درست، بله بله دقیقا بفرمایید.
بسیار خوب، ما با 60 تن خبرنگار صحبت کردیم و با یک تعدادشان که مصاحبه انجام دادیم سوالای باز بود از اینا، اما پیشنهادات مشخص شنه، خواسته مشخص شنه جمع‌آوری کردیم و تای امو گزارش ما جا دادیم که این پیشنهادات را به هیئت مذاکره کننده سال شریک بکنیم تا امو این پیشنهادات اونا مد نظر بگیرن و ما هم این را به دلیل با رسانه شریک کردیم که رسانه ها هم ببینن که چقدر از این پیشنهادات و خواسته زنه ژورنالیست هیئت مذاکره کننده در نظر خواهد داشت. ما خواستیم که چیز پس فردا نباشه که ما یک گزارش را بسازیم و با ارگانهای حکومتی زیرب شریک بکنیم و بعدش رسانه ها از اون نظرات نداشته باشن. در خصوص از اینکه شما گفتین یافته های ما بیشتر چی بوده، پیشنهادات مشخص زنه خبرنگار داشتن برای هیئت مذاکره کننده ای که از حقوقشان دفاع بکنن، کوتاه نبیاین، قاطعیت داشته باشن، برنامه‌ای را که اینا می داشته باشن، گفتگوهای را که داشته باشن، توافقات و تفاهمات را که می داشته باشن، تمام روند زیر در حضور رسانه ها انجام بدن و رسانه ها از ایش نظارت داشته باشن و برنامه لحظه داشته باشن. و در خصوص از اینکه چقدر نگرانی داشتن زنه خبرنگار، ما ایره هم سوال داشتیم، اما نگرانی های زنه خبرنگار از دی که شاید دوباره وقت برگردن خیلی زیاد بود. حدود 53% از اشتراک کنندگان ما گفتن که ما اصلا باور نداریم به این پروسه اسلام و نگران هستیم و حدود 43% دیگر هم گفته بودن که باورمندی دارن اما سطح باورمندیشان خیلی پایین است، یعنی از گزینه بسیار زیاد باورمند هستیم از این گزینه استفاده نکرده بودن. به این شکل ما حدود 8 سوال بسته داشتیم و 2 سوال باز که پیشنهادات و خواسته مشخص از اینا برای
حیات مذاکره کننده. درست، اگر بیایم سر از این صحبت کنیم که سروی شما در چند ولایت انجام شده و گفتین که تنها با 60 خبرنگار صحبت کردین، این سروی با توجه به این که شما بعدن در رابطه به این صحبت میکنین که در کدام ولایت انجام شده و در کدام یا تنها متمرکز بر کابل بوده، آیا فکر نمیکنین که تعداد خیلی اندک است از اشتراک کننده سروی و یا شما نخواستین فقط با عنوان
سالون بچا شما پرسن کردین؟ البته ما سروی را که انجام دادیم از بانوهای سوال های ما را پرسن کردیم که اونا عملا در رسانه ها کار میکنن. شما قسم که میفهمین در رسانه های افغانستان حضور زنهای خبرنگار خیلی کم است. ما رسانه را داریم که در جمع زنهای خبرنگارشان هیچ در جمع خبرنگارشان هیچ زن خبرنگار ندارن. ما رسانه را داریم که تنها یک زن خبرنگار در رسانهشان فعالیت داره. ما رسانه داریم فقط دو زن داره. اما تعداد مردها خیلی زیاد است.
درست.
ما توجه به این امو حدود 60 نفر زن خبرنگار که ما پیدا کردیم هم ای نشان می دهد که ما تعداد زیاد زن خبرنگار ما کاور کردیم.
بله.
البته اگر ما تمام فارغین ژورنالیسم در نظر بگیریم، کسایی که تخصصی در یه حوزه درس خواندن، حدود شاید تعداد از اینا حدودا بیش از هزارها نفر باشه، اما ای که ما عملا کسایی که در رسانه کار میکنن و سر و کار دارن با اونا صحبت بکنیم،
بله،
یک رقم بسیار کم برشان مواجه میشیم. با توجه به این 60 نفر را که ما تانستیم امرشان صحبت بکنیم، میتونه که نمایندگی بکنن از زنای خبرنگار که تماما در رسانه ها فعالیت دارن.
درست. سروی شما متمرکز بر کابل بوده یا از ولایتون شما سروی داشتیم؟
ما سروی را بیشتر در ولایت اجرا کردیم که اونجا حضور زنای خبرنگار گسترده باشه.
درست.
ما در کابل سروی کردیم، در هرات، در مزار و همچنان از ولایت دوردست تنها تونستیم با بدخشان در تماس باشیم، چون ولایت بدخشان هم قسمی که شما خودتان از فرهنگ معلوم بدخشان یک مقدار آگاهی دارید،
مردم
هستند که در قسمت کار زن خبرنگار در رسانه ها مشکل ندارن و در قسمت از یک مصری مورد اونجا انتقال بتیم و برای از اونها صحبت کنیم هم با مشکل وجود نداشت، اما ولایت ناامنه به دلیل مشکلات امنیتی و دیگر چالش ها نتونستیم که کاور بکنیم، اما از این ولایت که ما نام گرفتم بیشتر از زن خبرنگار ما داشتیم.
درست. خب در رابطه به این که خب ولایت نام را شما گفتین، اما بیشترین مشکلات را زنان در اون ولایت دارن متاسفانه. کار خبرنگاری در ولایت دشوارتر از و جامعه هم سنت های ناپسندیده هم بیشتر است و مخالفت ها هم با این کار بیشتر است. علت را شما یکی ناامنی گفتین، علت دوم بوده میتونه که سبب ازی شده باشه که شما با اونا صحبت نکنین در این رابطه و نظر از اونا رو نگیرین؟
البته زن خبرنگار که در ولایت ناامن هستن، اونا در گروپ های خبرنگاری و جاهایی که باید می بودن حضور می داشتن و با اینا ما در تماس می شدیم.
درست.
متاسفانه که حضورشان کمرنگ بود.
بله.
می تونیم بگویم که اما فرهنگ که حاکم از در ولایت شاید مانی از این آشکت فعالیت آنچنانیه که یک زن خبرنگار باید از داشته باشه نداشتن، یا مشکلات دیگه که ما نتونستیم سرانجام بالاخره زنای خبرنگار را در ولایت ناامن پیدا بکنیم که
روی
دور حداقل کشان در تماس باشیم. از روی نزدیک ما نمیتونستیم به دلیل مشکلات امنیتی در ولایت سفر بکنیم و وقت محدود را که ما داشتیم، به خاطری که شما میفهمین که پروسه حکومتی با آن که در به تعویق مفته و باورمندی ها کمتر به ایست که دفتر مذاکرات آغاز شود.
درست.
این بار ما خواستیم که زودتر اعلام بکنیم نتایج سروی را تا اینکه ما پیشنهادات از زن خبرنگار آن در زن را بگیریم.
بله.
خواستیم که در سروی داشته باشیم اینا را به حیات.
درست. شما گفتین که اکثریت سوالات شما که 8 سوال شما البته بوده ای بگونی باز انجام شده و 53% از اشتراک کننده شما که کسایی که شما سروی انجام دادین اونا به پروسه صلح بی باور بودن. دلیل را که اونا به پروسه صلح بی باور هستن قبل از آغاز چی بوده میتونه؟
قبل از آغاز شما گفتم که اول ما یک مصاحبه انجام دادیم، دیدیم که نگرانی هایشان از کدام بابت از بعد از سوال بسته در پرسشنامش رو آوازیم. اینا بیشتر نگرانی های زنه خبرنگار ای است که در گذشته دیدن که حکومت در برابر طالبا خیلی کوتاه آمد، مثلا در قسمت رهایی زندانی های طالب حکومت خیلی کوتاه آمد.
درست.
مثلا در بعض مسائل دیگه ای را که طالبا فقط فرمایش داده رفت حکومت هم عملی کرده رفت. بنابراین با توجه به این وضعیت زنه خبرنگار نگرانی دارن که یک بار نشه که سرنوشت اینا را هم حکومت به موقع بگیره.
درست. یعنی اینا شک به این دارن که امتیازدهی شده بیشتر و در آینده ها هم حقوق از اینا و آزادی‌ها از اینا دوچار معامله یا به معامله گرفته شوه.
این نگرانی را داشتم. به خاطر این نگرانی را که با ما شریکیم بود، ما یک سوال را به شکل بسته ساخته بودیم که میزان نگرانی های شما از پروسیسل، آیا از شما از پروسیسل نگران هستید؟ بله هستم، بسیار زیاد. کم نگران نیستم، هیچ نگرانی ندارم. به این شکل ما چندین گزینه داده بودیم و گزینه اختیاری هم بر از اینا داده بودیم و اینا همگیشون گفتن که خیلی نگران هستن.
درست. خانم محمدی، من در مقدمه هم اشاره کردم که دستاوردهای سالهای گذشته در بخش حقوق زنان و فعالیت زنان خبرنگار بیشتر دستاورد مشترک بوده از دولت افغانستان و جامعه جهانی. در این رابطه خواستای اونا از جامعه جهانی داشتن، چون جامعه جهانی عملا در مذاکرات صلح افغانستان دخیل هستن و اونا نقش پررنگتر هم دارن.
پیشنهادات مشخص البته زنهای خبرنگار به جامعه جهانی هم داشتن. اول گلایه داشتن که جامعه جهانی توجه آنچنانی که باید از زنهای خبرنگار میکرد به زنها در کل و به زنهای خبرنگار، که زنهای خبرنگار اما زبان گویای تمام زنان هستند که یک مقدار امکانات از دستشان است.
درست.
اینا گفتن که آنچنان که به خواسته طالبا توجه میشه، آنچنان که به حکومت توجه میشه، اما زنها رو در حاشیه کشیدن. فعلا جامعه جهانی هستن، ما نمیبینیم که
جامعه جهانی یک بار بیای یک برنامه را اندازی گفتگوی از امریکا مسافات یا در کل سوا چی دیدگا دارن و چرا مثلا در هیئت مذاکره کننده اما یک نقش درشت بر زنا داده نشد. خب ما یک چهار زن خبر یک چهار زن نماینده زنا را داریم
درست.
اما با توجه به اینکه میزان مردا چقدر است از آن دهی قسمت جامعه جوانی کدام کارهایی را کردن، البته نمیگیم که هیچ کاری نکردن، چون کارهایی که باید آنچنان که توقع میرفت انجام ندادن. به او دلیل زنای خبرنگار یک مقدار نگرانی داشتن و انتقاد هم داشتن از جامعه جهانی، اما در کل پیشنهادشان این بود که در مذاکرات صلح، در مذاکرات بین‌المللی یک نماینده از جامعه جهانی باشه و اونا هم به خاطر اونمی پیشنهاداتی که اینا ارائه میکنن به هیئت مذاکره کننده اونا نظارت بکنن که چقدر این پیشنهادات از اینا را چقدر خواستایی که می زنایی که حداقل در حیات حضور دارن اینا هم به نظر گرفته میشه و جامعه جهانی از این پروسه هم نظارت بکنن و هم از طالبا هم در خصوص حقوق زنان تضمین بگیرن.
درست. خب در رابطه با این بعدن صحبت میکنیم که یافته هایتان را با کی ها شریک کرده این و خواسته های مشخص اون چی است. ما حالا شماره تماس به برنامه را با شنوندای عزیز شریک میسازم، اینا میتونن با استفاده از این شماره های تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشون را از مهمان برنامه مطرح کنن. بله، خبرونی سره در اړیکې شمیره دی 0902-25-55. بله، شمیره ده 0909-40-15-40. شماره تماس به برنامه را میتونین یادداشت کنین و با استفاده از شماره تماس با مهمان برنامه البته سوالاتتون را مطرح کنین. موضوع امروز برنامه ما هم هست که یک سروی تازه از سوی نهاد زنان ژورنالیست انجام شده که در رابطه با نگرانی های زنان ژورنالیست است و نقش اونا در مذاکرات صلح. البته شماره تماس با برنامه 0782-27-55. شماره بعدی است 0799-20-35-40. بله، یک شنونده. بله، شنونده در لاین داریم، میشنویم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله سلام، خبرونت خیر اغلاست، چوگی هستی، لکوم زید خماری کنی ولی؟
خبرونه ما خبرونم که با
بله خبرونی موضوع یو نوی سروی ده البته ده ژورنالیستان و ده زوان و رهبرانو پنوم دیوی موسی لخوا تر سره شوی. ده خبرونی موضوع ما هم پر امدی سروی ده چه ده سروی مسئله ده سولی پروسه کی ده خزینه خبریالانو ده ونده پاره ده. تاسو کولی شی په دې برخه کې خپل پوښتنه مطرح کړئ که پوښتنه لری؟
نه نه پختانه خود دارده سی.
بله میره بانی. بله متاسفانه دوی رکسم نرازی او تلفونیم قطع شو. بل اوریدون که را خلو چوک دی. بله سلام علیکم. بله صدای مره میشنوین؟ بله متاسفانه صدای از این هم قطع شد. بله شنوندی دگره میگیریم کی هستن و از کجا تماس گرفتن. سلام علیکم. بله صدای مرا میشنوین؟ بله متاسفانه این اونقدر. خب خانم محمدی، در رابطه به یه اگر بیاییم یافته های شما را امروز با رسانه ها شریک کردین، آدرس بعدی که قرار است این نتایج سروی با اونا شریک ساخته شده کدام آدرس است؟
ما نتایج از این سروی را به شورای عالی مصالحه، به ریاست جمهوری، به وزارت امور خارجه و همچنان به وزارت دولت در امور اصال شریک میکنیم.
درست.
و خواستار ازی هستیم که این خواستار و پیشنهادات و یافته ها را در پروسه صلح مد نظر داشته باشند، چون در آغاز کار هستیم و نشه که فردا باز اینا تصمیم بگیرن که در او خواست مشروع زنا
درست. نماینده های هم از بعض از برخی از نهادها در افغانستان در این هیئت شامل هستند. از آدرس خبرنگاران کسایی که حضور دارن آیا در سروی سوال هم شده که اینا از کسایی که انتخاب شدن چقدر اینا راضی هستن و میتونن که اونا صدای اینا را در مذاکرات صلح بلند بکنن؟
ما سوال مشخص داشتیم که در مورد حضور زنان در جمع حیات مذاکره کننده نیست،
ده یارسه اینا گفتن که زنه خبرنگار در پروسه سال به حاشیه کشیده شده و بس از این که سیاهی لشکر در جمع حیات مذاکره کننده نباشه، یک بس است که فقط زنه خبرنگار در حاشیه بکشن تا این که بتونن با طالبا به گونه ساده تر بتونن که به توافق برسن. و این که زنه خبرنگار تا انتقاد کردن، گفتن که وقتی که یک زن خبرنگار میشه به هیچ وجه عنوان دادن سیاهی لشکر به نام از اونا یک جفا هست. خودش چون زن خبرنگار همه میدانن که همه روزه آگاهی را که یک خبرنگار روزانه میگیره و او را پخش میکنه و برابر به آگاهی تمام عمر یک دانشمند سالای 2000 سالای 19 سالای 1700 و 1800 می شدن. به این دلیل اینا نگرانی خود داشتن، اما با آن هم پیشنهاد کردن به میزنایی که فعلا حضور دارن، گفتن که از اینا نمایندگی درست بکنن و در برابر طالبان قاطعیت
درست. تا این جایی که مذاکرات صلح و البته پیشرفت هایی که در بخش مذاکرات صلح صورت گرفته، خود شما چقدر راضی هستین از این پیشرفت ها و چقدر امیدوار هستین به این که خواسته هایی را که شما در این سروی جمع آوری کردین و انتظارات را که زنان ژورنالیست البته نابیان کردن، این خواسته ها تحقق پیدا کنه و ما بتونیم به حداقل می خواسته ها دست پیدا کنیم؟
ما از پروسه صلح حمایت میکنیم و پروسه صلح یک پروسه مردمی است که آرزوی هر افغان است.
درست.
یعنی ما هیچ کس دیده نمیکنیم و اصلا پیدا نمیکنیم در افغانستان که صلح نخواهد و طالبا هم از جنگ شاید خسته شده باشند و اونا هم صلح میخواهد. همگی جنگ بخواهد که باشار ما است و صلح خواهانش است که میشار ما است. اما با توجه به برنامه حکومت که درست ما شما میبینیم، مثلا حکومت یک برنامه را اندازی کرد لوی جرگی مشورتی سال که در اونجا از اقشار مختلف آمده بودن، گرچه نمایندی زن خبرنگاران هم بودن و دیدگاه ها جمع شد و در خصوص از این که 400 زندانی طالب رها شود. اما در اونجا شرایط هم مست کرده بودن. اونا گفته بودن که از طالب ها باید از تضمین گرفته شود، باید آتش بس سریع ایران شود، باید به کشورهایی که اینا مربوط میشن از اون کشورها باید از تضمین گرفته شود. یعنی در کل چندین ماده که اول باید از اونا مراد میشد بعدش زندانی رها میشد.
درست خانم. بله خانم محمدی، با معذرت یک شنونده داریم، اینا رو میگیریم بعدا به شما برمیگردیم. بله بله، سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
سلام، به برنامه خوش آمدین. کی هستین و از کجا تماس گرفتین؟
زنده باشید. تشکر. ریاض از ولایت خوش.
بله ریاض، مهربانی کنین ریاض برادر، سوالتون را مطرح کنین از مهمان برنامه.
خب واسه
بله بفرمایید.
ما وقت پر سلامونه و دست پا در رادیو آزادی آوریتم پا تحول افغانان رو سلام کنم. خورنم سوال داده چه بچه اوز خبری که ایشی مصروی که و در سروی در تشی پا خطر ده و افغانان رو تایگاه کرد شایده آزا پا خلا آقا ده کم ما دولتی معاش لری نه لری کم ما سسا معاش ورکهی دا چی که او پاخر که من سوال دیگه داده شد خپل اولادونم لری نه لری اولاد لری نه لری
من نه شون دیوسی
سی کدی دا نه جای کدی دا سوال ده
او دیرم نه شون دیوسی شنوندی با دیره میگیریم کی هستن. بله سلام علیکم. بله متاسفانه تماسشون قطع شد. خب خانم محمدی به شما با بله به ادامه بتین به بستان بس قبلی به سوال بعدن برمیگردیم.
خوب ما در رابطه با ما پیشنهادات و هیئت مذاکره کننده که چقدر چی بشد ما صحبت کردیم و بعدش هم صحبت داشتیم روی از این که ما چقدر امیدواری داریم از پروسه صلح. خوب در کل با نظر داشته برنامه های حکومتی که گفتم پیشتر تذکرم دادم، ما این برنامه را میبینیم امیدواری ما کمتر هست از حکومت.
بله.
اما بان هم با توجه به وضعیت کنونی افغانستان، زنایی که امروز تربیت شدن، زنایی که قدر تلاش کردن و همگی از اینا از حقوق خود خودشان دفاع میکنن، با توجه به این وضعیت ما اصلا ایجا جایگاهی را نمیبینم که زنا بر عقب برگردان بشون. یعنی اگر حکومت هم تصمیم بگیره در یک سا و توافق هم صورت بگیره، زنا قبول هم نمیکنن و
و نه هم به عقب برمیگردد. بنابراین با توجه به دهشت زنان، من نگرانی ندارم از اینکه زنان دوباره به عقب برمیگردند. شاید به چالش مواجه شویم، اما
درست. در رابطه به سوال شنوندی ما از تأثیر گذاری و ای که این سروی شما چقدر میتونه مفید باشه در بخش پروسه صلح، چگونه است؟ تا حال نتایج هم اگر شریک ساخته نشده، چقدر امیدوار هستین که بتونه که امی خواستایی را که شما جمع آوری کردین بیشتر انعکاس پیدا بکنه در مذاکرات صلح؟
خب
اول
بیشتر
بجا
داشتن این شنوندی شما برادر بزرگوار ما. ما کار خود را انجام دادیم. البته مسئولیت که مربوط ما میشد، چون ما را بر اساس همو توجه برنامه حکومتی و بالاخره همی کشور ما به یک جای رسیدیم به نام رهبران جوان، پس همی یک رسالت ما بود که دیدگاه زن خبرنگار را جمع بکنیم و در نمی حساس‌ترین برهه تاریخی که ما اونمو نتایجش به هیئت مذاکره کننده پیشکش بکنیم، تا ای که اینا امو یک راه منظم داشته باشن که از کدام ارزش ها باید از دفاع بکنن. مشخص برای اینا ما شماره وار ارائه کردیم. بنابراین این میتونه که در قسمت از ای که هیئت مذاکره کننده هم یک خط سیر داشته باشن و هم در سی که ما یک صلح پایدار داشته باشیم و اگه مورد اینا مراد بکنن یک صلح پایدار رو خواد داشتیم به یه کمک میکنن. یعنی ای که اگر بخش از زنان خبرنگار یا بخش از زنان در کل به حاشیه کشیده شود، ما به این صلح پایدار نمیرسیم، چون جامعه پویا از جامعه هیچ وقت در حالت سکون باقی نمیمانه که هر چیزی که حکم شد امور بپذیرد. جامعه خودش به تشنج مواجه میشه. قبل از اینکه ما به تشنج مواجه شویم، ما همین موضوعات خود شریک کردیم و در اینا را مد نظر بگیرم که انشالله خواهد گرفتن که چه وعده ها داده شده که ما این سر بیا را میبینیم و نتایج
شد میبینیم
شبا انشالله که با بسل خواهد یک اندازه کمک
خواهد. تشکر خانم محمدی. شنونده دلائن است، میشنویم کی هستن و از
کجا؟ سوال پا برا که در خوران و پا خبر در
بله میره بانی بله میره بله میره بانی چوگی هستی لکومزیز خماری کنی ولی؟
زه په نامه سلطان جان ما په شینوارو له سواد اچ زنګرار ولایت نه
بلې میره بني سلطان رور
او دا غواړی چې دا بچ خويند او تا پورا برخه په ور کړ شي دی راته کې سولې په هغه کې پر شي کې وې شي
بلې بلې دې ته مننه نه دوی دې نظر مو دې
دا ګوانډیانو ته چې موږ تاسو ګورو ټول اندغه مسلمانان دي دغه پاکستان یې هسپتالونو کې خوند کار کار اور پټولو چې پوکي پټولو دغه کې بچی راځنګ ساتو مزدوري اوسي.
ډیر زیاته مننه سلطان رور له شینوار ولسوالی څخه دوی خپل نظر ویلي. خانم محمدی، در رابطه به یک شما پیشتر شما از ظرفیت های صحبت کردین که در جامعه افغانستان البته در میان زنان به وجود آمده و این ظرفیت ها غیر قابل برگشت و پیشرفت ها غیر قابل برگشت است، در رابطه به طالبان اگر صحبت کنیم، صحبت های از این میشه که اینا تغییر کردن قسما در مقایسه با گذشته و شاید انعطاف نشان بدن در مذاکرات صلح و امو صحبت هایی که از این جانب صورت میگیره و پیشرفت هایی که در افغانستان به عنوان واقعیت های عینی موجود است، چقدر شما این انعطاف را میبینین در طالبا به این که در برابر آزادی زنان به ویژه آزادی بیان اینا این انعطاف نشان بدن؟
خب ما هم از قشر خبرنگارا هستم، سر کار ما با خبر و گزارش است.
درست.
البته قبل از این ما خبرها را دنبال می کردیم. در بعض از جایا می دیدیم که طالبان تا مکاتب دخترانه را به سطح ابتدای اجازه دادن. این برخلاف همون دیدگاه 20 سال پیش از این هست که 20 سال پیش حتی اصلا پا اول اجازه نمی دادن. یعنی می که تصال ششم اجازه می ده یک انعطاف پذیری طالبان را نشان می ده خودش. اما طالبان نیاز دارند که سر ذهنیت از اینا کار شد و بر از اینا فهمانده شد و که زنها بالاخره نیم قشت جامعه را تشکیل میدن و اگر نیم قشت جامعه سلب شود و جامعه سرنوشتش چی میشه؟
بله.
بنابراین گرچه از طالب انتظار نمیره که دوتر انعطاف پذیری نشان بدن، به خاطری که اونا یک خط فکری را که دارن بر همگان معلوم است که یک مقدار موانع ایجاد میکنند صد ای راه ها.
درست.
اما با توجه به این وضعیت کنونی اگر با طالبان صحبت درست صورت بگیره، ما مطمئن هستم که اونا هم شاید قناعت بکنند، چون که ما شما دیدیم جناب
گلبودین حکمتیار همچنان از مخالفین سرسخت موضوعات بودن و آمدن در سال پیوستن و امروز هم به شکل بسیار خوبش زندگی دارن در اینجا و تا یک رسانه یک تلویزیون هم ساختن، شاید در تلویزیون شدن خبرنگارای زن هم استخدام بکنن.
درست.
یعنی من امیدوار هستم که اگر ما قاطعیت داشته باشیم و ما انعطاف‌پذیری از خود نشان ندیم، انشاءالله اونا.
درست. خانم محمدی، اگر در اخیر برنامه مشخص پیشنهادات مشخص را از لابلای می سروی که شما با خبرنگاران صحبت کردین، اگر به شنوندای ما بگوین تا قرار است چند روز بعد که ما با مذاکرات صلح میریم تا شبه که چنانمی پیشنهادا بگونی مشخص در نظر گرفته شوه و یک خلاصی از یافته های شما.
خیلی تشکر. گرچه ما در فعلا در جای هستم که امون گزارشم پیشمنیست، اما خدا کنم که حضور ذهنی درست داشته باشم و تمام شب بتانم که با شما پیشکش بکنم. ما گرچه موضوع نگرانی و ای که چقدر امیدواری دارن، چقدر میخواین که به سال قیلن زنا در پروسی سال وجود داشتن نداشتن، این بسای است که فعلا میگذاریمش، اما بالاخره ما بیم سر موضوع پیشنهادات و خواستایشان. اینا خواسته مشخص زن خبرنگاری است که باید حق تحصیل، حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق تحصیل و حق کار، این حقوق زنها باید در نظر گرفته شود و هیچ گونه کوتاهی در این اصلا نباشه. و موضوع دیگر همی است که باید یک تضمین از طالبان گرفته شود در قسمت از این.
درست. بله. خانم محمدی، متاسفانه برنامه رو به اختتام است. از حضور شما